د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
گران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 18 نیټه ده. وخت په پښتونخوا او چمن کې د سهار 6 بجې، په کابل او پکتیکا کې د سهار 5 نیمه، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د مارچ د 14 نیټه د ماخوستن 9 بجې دي. دا خبرونه درته ز بارکوال میاخیل وړاندې کوم، او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده. د نیمه غنټه د لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. افغان حکومت په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو په اړه د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان خبرې غندلې، او دا د افغانستان په کورونی چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې ده. تیره ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان یوه جرګه د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللې چې هلته د مارچ پر 9 په هوایي بمباری کې د اتو تنو قبایلي وګړو د وژنې علت معلوم کړي، او د نیوزیلند د وړمې ورځې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته رسیدلی چې دوه افغانان او 6 پاکستانیان هم پکې شامل دي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان حکومت په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې غندلې، او د هغه خبرې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکارا لاسوهنه بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي، تیر ورځ په کابل کې د پاکستاني سفارت کونسلر وربللې، او د وزیر اعظم عمران خان د بیان په اړه سپیناوی ځینې غوښتي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په قبایلي ضلع باجوړ کې د خبرو په وخت ویلي چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو شو حکومت جوړ سي، یو داسې حکومت چې وایي د ټولو افغانانو استازي وي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه نصرالله ستانکزی هم د صدر اعظم عمران خان د جمعې د ورځې څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه ګڼي. ښاغلی ستانکزی د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په خبرو کې د پاکستان رول ته په کتنې وایي د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې هم په دغو خبرو کې د پاکستان له رول سره تړاو لري. له شمالي او جنوبي وزیرستانه د افغانستان پکتیکا ولایت ته پرون یو جرګه تللې چې غواړي هلته د مارچ پر 9 په هوایي بمباری کې د اتو تنو قبایلي کسانو د وژنې علت معلوم کړي. د دې جرګې مشري د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د وزیر قبیلې مشر ډاکټر ګل عالم کوي. را رسېدلي رپورټونه وایي ډیورنډ کرښې ته په رسېدو په انګور اډه کې پاکستاني چارواکو دغه جرګه درولې او افغانستان ته یې نه ده پرېښې. خو وروستي رپورټونه وایي جرګه تر پولې اوښتې او په افغانستان کې تود هرکلی شوی دی. د مارچ پر 9 د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په رخه سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عثمانزو وزیرو 8 تنه وژل شوي وو. افغان ځواکونو دعوه کړې وه چې په عملیاتو کې عام خلک نه بلکې 15 طالبان یې وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 18 د برمل په عملیاتو کې د قبایلي وګړو د وژنې غندنه کړې وه، او دعوه یې کړې وه چې دوی د وزیرستان اوسېدونکي او پاکستانیان دي. خو د پکتیکا د پولیسو یو سر غلام سخی روغ لیونی ویلی وو دا کسان د پاکستان نه بلکې د افغانستان دي. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د ډزو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته رسیدلی. په وژل شویو کسانو کې 6 پاکستانیان او 2 افغانان هم شامل دي. دا پیښه په ټوله نړۍ کې په سختو ټکو غندل شوې ده. پولیسو ویلي د دې خونړۍ پیښې بریدګر 28 کلن برینټن ټیرنټ یې تېره ورځ عدالت ته وړاندې کړی، او پر هغه د وژنو تورونه لګول شوي دي. عدالت هغه تر 15 اپریل پولیسو ته په ریمانډ سپارلی دی. رسنۍ وایي د آسټرالیا دغه 28 کلن بریدګر چې پرون په زولنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو، نو هغه پر خپلو کړو پښیمانه نه وو، بلکې په بېحسۍ سره ناست وو او موسکا یې کوله. ځینې رپورټونه وایي چې بریدګر برینټن ټیرنټ تیر کال پاکستان ته هم سفر کړی وو، او پر ټولنیزو رسنیو د دې هیواد د میلمستیا ستاینه کړې وه، خو د ده د سفر اصلي هدف څرګند نه دی. د نیوزیلینډ وزیر اعظم جیسنډا اردن تیره ورځ په ترهګریزه پیښه کې د ټپي مسلمانانو پښتنې ته د ماتم په تور لباس کې لوپټه په سر روغتون ته ورغلې. هلته یې مسلمانانې مېرمنې په سینه پورې نیولې او خواخوږي ورسره کړې ده. د پښتونخوا په مرکز پېښور کې د ماشومان د خوندیتوب لپاره ځانګړی عدالت پرانستل شوی چې واځي د ماشومان په اړه قضیه یا کیسونه به پکې اوریدل کیږي. د پېښور په جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي ودانۍ کې دغه عدالت د ماشومان لپاره لومړی ځانګړی عدالت دی او پرانستې د پېښور هایکورت مشر قاضي وقار احمد کړی ده. د پېښور هایکورت رجسټرار وجه الدین وایي تر پېښور وروسته به د صوبې په نورو برخو کې هم دغه ډول عدالتونه پرانستل کیږي. د امریکا سینټ د سرحد پر مسله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بیړنی حالت د اعلان غوښتنه وړ مورد رد کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ د سینټ پریکړه ویټو کړه. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ پر دې ځانګړي فرمان لاسلیک وکړ او ویې ویل کانګرس د قرارداد منظورولو ازادي لري، خو وایي دا د فرض دی چې ویټو یې کړي. د ویټو کولو پر ځانګړي فرمان په لومړي ځل د لاسلیک کولو پر وخت د هغو ماشومانو میندې او پلرونه هم موجود وو چې امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلي او مجرمینو وژلي وو. ولسمشر ټرمپ د کانګرس دغه ګام چې د بیړني حالت اعلانولو په مخالفت کې قرارداد منظور کړ یو خطرناک او غیر معقول کار بللی. د پنځشنبه په ورځ کانګرس د ولسمشر ټرمپ د ملي بیړني حالت په رسمي توګه رد کړی وو چې پکې د سرحدي دیوال لپاره بودیجه ټاکل شوی وه، خو سینټ د 140 رایو په وړاندې په 950 رایو نامنظور کړ.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا ژغ ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته غوږیست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونه درته لرو. افغان حکومت په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان خبرې غندلې او دا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان په قبایلی ضلع باجوړ کې د خبرو په وخت ویلي وو چې په افغانستان کې به ډیر زر یو شو حکومت جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مهوش جلیل په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو په اړه څرګندونې غندلې او د نوموړي دغه خبرې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان تر مخه د خالی یا شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی سفارت کونسلر رابلل شوی او په راتلونکو کې د نوي افغان حکومت په اړه د پاکستانی وزیر اعظم د بیان په اړه ترې سپیناوی غوښتل شوی. د بیان تر مخه د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان حکومت په دغه ګام سخت اندېښنې ښودلي او دغه شان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بلل شوی. هم پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی وی او ای آشنا سره په یو ځانګړي مرکه کې د عمران خان بیان د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخلت بللی. ښاغلی احمدی وی او ای آشنا ته ویلي د عمران خان د جمعې د ورځې څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. نن موږ د پاکستان د سفارت مشاور یا کونسلر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي وو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سخت اعتراضونه مو ورته څرګند کړي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلع باجوړ د سفر په محل د افغانستان په اړه د خبرو اترو په وخت ویلي وو په افغانستان کې به ډیر زر یو ښه حکومت جوړ شي، یو داسې حکومت چې د ټولو افغانانو نمائندګي به کوي. د افغانستان جګړه به ختمیږي او هلته به سوله راشي. نوموړی د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په دوها کې شوو خبرو اترو ته په اشاره کې ویلي وو سوله راتلونکې ده. نوموړی زیاته کړې وه چې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې او ډیر زر به زموږ افغانان وروڼه په ګډه په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه تل په پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره یې هغه وسلوالو طالبانو له پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حکومت او خارجي عسکرو پر ضد جنګیږي. سره د دې افغانستان په پاکستان دا تورونه هم لګوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ.
تا تاسو د امریکا جغ دیو ریډیو ته غوښیاست. تیر ورځ له وزیرستانونو څخه یو جرګه د افغانستان د پکتیکا برمل ولسوالۍ تتللې چې هلته د مارچ پر 9 په هوایی بمباری کې د اتو تنو قبایلو د وژنې علت معلوم کړي. پاکستان د دوی وژنه غندلې وه، ویلي وو چې دغه اته تنه پاکستانیان دي، خو افغان چارواکي وایي چې دوی پاکستانیان نه بلکې افغانان دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د شمالي او جنوبي وزیرستان مشران، د سیاسي ګوندونو استازي او لزګونه کسان تیر ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته د یوې جرګې په بڼه تللي دي. را رسېدلي رپورټونه وایي ډیورنډ کرښې ته په رسېدو په انګور اډه کې پاکستاني چارواکو دغه جرګه درولې او افغانستان ته یې نه ده پرېښې، خو وروستي رپورټونه وایي چې جرګه تر پولې اوښتې او په افغانستان کې یې تود هرکلی سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو په خبره سوی یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د وزیرو قبیلې مشر ډاکټر ګل عالم او نورو مشرانو ته چې د جرګې مشري کوي ډیورنډ کرښې ته په ورسېدو افغان قبایلو د هرکلی په دود لونګۍ ورتړي او خلک داسې شعارونه ورکوي. د مارچ پر 9 د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په رخه سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د اوتمنځو وزیرو 8 تنه وژل شوي وو. افغان ځواکونو دا وکړې و چې په عملیاتو کې عام خلک نه بلکې 15 طالبان یې وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. علي وزیر وی وی ډیوا ته وویل د برمل ولسوالۍ ځایي خلکو دوی ته ویلي چې دغه 8 تنه بې ګناه وو. وایي اوس د دې لپاره جرګه ورولي چې د دې پیښې علت معلوم کړي.
برمل ولسوالۍ ته به موږ درومو، نو د دې که په حواله سره به هلته مونږ ته معلومات هم وشي. ځینې معلومات داسې را رسېږي چې افغان فورسز دا وایي چې نه، دلته بهرني خلکو موجود وو، نو د هغې په وجه باندې عملیات وشول یا هغه مونږ مړه کړل. نو هغې خلکو خو پته نه وه لګېده. مونږ د ځایي خلکو نو چې کله پوښتنه وکړه، نو دې دي چې بالکل دغه خلک مړه شوي دي، بېګنا خلک یې راویستلي دي، په کورونو باندې چپې لګېدلي دي، بیا د خلک یې رانیولي دي، د خلک یې د خپلو د کورونو چې کوم نور کسان
پکتیکا ته په روانه سوې جرګه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د هرې قبیلې خلک شامل دي او ځینې هغه کسان هم ورسره مل دي چې ویل کیږي د برمل د پوجا عملیاتو په مهال خپلوان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 11 د برمل په عملیاتو کې د قبایلي وګړو د وژنې غندنه کړې وه او داوایه کړې وه چې دوی د وزیرستان اوسیدونکي او پاکستانیان دي، خو د پکتیکا د پولیسو یو مشر غلام زخی روغ لیونی ویلی وو دا کسان د پاکستان نه بلکې د افغانستان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دغه کسان افغانان بولي.
دوی د پاکستان قبایل نه بلکې دوی د افغانستان چې کوم قبایل دي د هغې سره باقاعده د دوی حصه لري. هلته دا ځینې خلک وایي د پاکستان قبایل که چېرته وي هم راشئ ګورو، بیا دی بل یا د وزیرستان وي یا د بل ځای وي، وبیا ګورو چې قبرونه چرشي شخص بل. ها، زمونږ دا خبره ده چې مونږ د ظلم مخالفت کوو او بیا مونږ دا ویدي حکومت دغې پلاټنې وکړي که چېرته عام ولس مړ شوی وي او بیا په هغې باندې چې چا هم دا کار کړی وي هغه حکومت دوی ته سزا ورکړي.
د جنوري په میاشت کې د برمل ولسوالۍ ولسوال رحمت الله ادعا کړې وه چې د ډیورنډ پولې ته څیرمه د پاکستان د جنوبي وزیرستان انګور اډې ته نږدې پرتې ولسوالۍ برمل تر نیمایي زیات خلک د پاکستان شناخت کارډونه لري. هغه ویلي وو چې په 8000 آبادي لرونکي برمل ولسوالۍ کې خروټ یا وزیر قبایل آباد دي او دوی پاکستاني شناخت کارډونه لري.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د ډزو په ورستۍ پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 50 تنو ته رسېدلی دی. په وژل شویو کسانو کې 6 پاکستانیان او 2 افغانان هم شامل دي. د دې پیښې بریدګر پرون عدالت ته وړاندې شوی او عدالت هغه تر 15 اپریل پولیسو ته پریمانډ سپارلی دی. تفصیل یې زموږ همکاره منزه شهید راوروي.
په نیوزیلند کې پرون د جمعې په ورځ پر دوو جمعتونو په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی شکمن کس محکمې ته وړاندې شوی دی. 28 کلن آسترالیایی برنتن د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې په النور جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځ کوونکو برید کې چې 9 څلوېښت تنه یې ووژل او 10 تنه یې ټپیان کړل اصلي مشکوک ګڼل شوی دی. د نیوزیلند پولیسو ویلي چې پر نیول شوي کس باندې د بیګونه خلکو د وژلو تور دی چې دا مهال ورڅخه څېړنې روانې دي. پولیسو ویلي چې نوموړی به تر څېړنې وروسته ایالتي محکمې ته وړاندې شي. د راپورونو له مخه برید کوونکي برنتن د وسلو د یوه سیمه ییز کلب غړیتوب درلود او د بیلابیلو وسلو استعمال یې زده کړی و. د دغه برید وروسته به د آسټرالیا د وسلو اخیستلو قانون کې هم بدلون راوستل کیږي. په دغه برید کې 2 افغانان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. بلې لور ته پاکستاني چارواکو ویلي تر اوسه د 6 پاکستانیانو وژل کېدو تایید شوی دی او 3 تنه نور لادرکه دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د وژل شوو کسانو نومونه سهیل شاهد، سید جهانداد علي، سید عریب، محبوب هارون، نعیم رشید او طلحه نعیم یاد کړی دی. خو د نیوزیلند سره صلیب ټولنې په خپل وبپاڼه د بیدرکه کسانو یو نوملړ خپور کړی دی چې د افغانانو، سعودیانو، پاکستانیانو، بنګلادیشیانو او ځینې نورو عربي هیوادونو اوسیدونکو نومونه پکې شامل دي. د نیوزیلند لومړی وزیر دا یو ترهګریز برید بللی. هغې په ټویټر لیکلي چې هغه پیښه چې په کرایسټ چرچ کې رامنځته شوې بې مخینی پیښه ده او نیوزیلند کې ځای نه لري. ډیری قربانیان کډوال دي. نیوزیلند د دوی کور دی. دوی زموږ لډلې دي. د نیوزیلند وزیر اعظم نن روختون ته هم تللې ده او د ځینو کورنیو سره غمرازی هم کړې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس، د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د امریکا او افغانستان پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او حامد کرزی او نورو نړیوالو مشرانو هم په نیوزیلند کې دا برید سخت غندلې دی. د نړۍ په لر او بر کې مشرانو دغه برید یو ترهګریز عمل بللی او په سختو ټکو یې غندلې دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا ډیوا ریډیو خبري خبرونه لا دوام لري. د پښتونخوا په مرکز پېښور کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی عدالت پرانستل شوی چې واځي د ماشومانو په اړه کیسونه به پکې اوریدل کیږي. ویل کیږي چې تر پېښور وروسته به د صوبې په نورو برخو کې هم دغه ډول عدالتونه پرانستل کیږي. تفصیل یې له پېښور د حمید الله پر رپورت کې اورو.
د پېښور په جوډیشل کمپلیکس کې د ماشومانو د تحولات د خپل کې سمړمبني عدالت دی. د عدالت پرانستا د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سی ټوکړه د عدالت د ماشومانو د تحفظ او ښېګړې د کال 2010 د قانون او د ماشومانو د انصاف د نظام د 2010 قانون لاندې جوړ شوی. پړمبني ورځ د عدالت ته د ماشومانو سره علاقه لرونکي 25 کیسونه د نور عدالتونو نه انتقال کړل شول چې د عدالت خصوصي جج ودیا مشتاق ملکې اورېدنه پیل کړه. د های کورټ رجسٹرار وجی الدین دیونی وسته وویل
بالکل جی دا پہلا عدالت جوڑ شو دینا پاس مونگا یا مردان کے اور یا ایبٹ آباد کے بمونگا بل چائلڈ کورٹ جوڑو اور آخر کار انشاءاللہ ٹول صوبے کے سرادا دا نوے ڈسٹرکٹ چیز زمونگا دی اگے کے بچون 34 تقریباً زمونگا پروگرام لے اگے دا پارا مونگا پرونچل گورنمنٹ تا چٹے لکھے دا چھ مونگ تا سٹون را کئی نو مونگ بار انشاءاللہ دا خدای حکم سرا دے کال آخر پورے بمونگا کوشش کرو چھ دا مونگ تا سٹون ملو شو دا جوڑ شو
دا عدالت با د بیکورا او نظر انداز ماشومانو د قانوني ساتنې هغه کیسونه چې اغیزمن د پکې ماشومان وي د یتیمانو ماشومانو د وراثت د ساتنې د ورکو ماشومانو او د چایلد پروټیکشن اکټ لاندې درج کیدونکي تمام کیسونه اوري. د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وایي مسله دا ده چې په پښتونخوا کې د ماشومانو سره کیدونکي زیاتې رپورټ کیږي نه خو بیا هم د خصوصي عدالت جوړول ډېر ضروری و.
حکومت پاکستان چې کوم بین الاقوامی کمیټمنٹ کړی دی انساني حقوق حوالے سره یا د بین الاقوامی حقوق حوالے سره دا هغه کمیټمنٹ یو حصہ ده. او بل زوم دام ویم چې زمون وفاقی صوبایي حکومتونو چې کوم د لاز ریفارمز خبره کوي نو زما په خیال دا هغه طرف ته یو قدم هم دی. خو تاسو تر څو پورې چې تاسو دا د شمار خبره کوي نو په مشکله باندې به 500 پورې ماشومان چې دي نو دا په جیلونو کې وي چې کم قانون سره په تصادم کې راغلي دي.
په دې عدالت کې دوه کمرې دي. که یو ماشوم نغواړي چې نیخ په نیغه په عدالت کې حاضر شي نو د بلې کمرې نه د ویډیو لینک په ذریعه خپل بیان جشت ریکارډ کولی شي. دغه رنګ د هر ماشوم د اورېدنې په وخت په عدالت کې د چایلډ پروټیکشن یونټ دوه افسران او یو نفسیاتي ماهر به هر وخت موجود وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته راګرځوم. ورسک ډیم پر کابل سند باندې د پېښور او مومندو ترمنځ جوړ ډیم دی. دغه ډیم د 243 میگاواټ بجلی جوړولو ظرفیت لري چې په دوبی کې د پاکستان مرکزی گریډ یا بجلیګر ته په یو غنټه کې 210 میگاواټ بجلی ورکوي، خو په ژمي کې د اوبو د کموالي له کبله یوازې 43 میگاواټ بجلی ورکوي. تفصیل له پېښور د عبدالرزاق په رپورټ کې اورو.
د پیخور نه په لږه فاصله قبایلی ضلعو ممند او خیبر په مینس کې واقع ورسک ډیم په کال 1980 کې د کابل په سیند جوړ کړی شوی دی. د دې ډیم اوبه که یو خوا د صوبې په مختلفو علاقو کې د اوبه خور لپاره کارولی شي، نو بل خوا د دې په مرستې سره 243 میگاواټ بجلی هم د ورسک ډیم په پاور هاوس کې پیدا کیږي. کارپوهان وایي د ګرمۍ په موسم کې د اوبو زیات مقدار لوجې ورسک ډیم تقریبا 210 میگاواټ بجلی په یو ګنټه کې نېشنل ګریډ سټیشن ته ورکوي. ولې په ژمي کې د بجلی پیداوار په یو ګنټه کې 43 میگاواټ ته راورسي؟ د ورسک ډیم سب انجینیر سید شرف وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل د یخنۍ په موسم کې د لږو اوبو له امله د بجلی پیداوار دپاره په ډیم کې صرف دوه مشینان کارولی شي.
زمونږ ریکوایرډ اوبه چې دی دا موږ له 25,000 کیوسکس اوړی جمع کړي فرض کا، خو چونکې اوړي کې اوبه ډېرې زیاتې زمونږ د 50-60-70,000 کیوسکس نه اوبه زیاتې شي، او جمع کې زمونږ دا اوبه یعنې د اوبو د کمی په وجه سره زمونږ تقریبا 4 مشینان یا دغه سې دا ولاړی سټینډ بی او 2 مشینان زمونږ جنریشنز کې دی وخت کې زمونږ انفلو 5,000 کیوسکس دا راځي.
د یو سوال په جواب کې د نوموړي ویناوا د یاد ډیم سره د ورسک ټو په نوم یو بل پروجیکټ شروع کولو په اړه خبرې شوې وي. ولې لا تر اوسه په دغه منصوبه کار نه دی پیل کړی شوی؟
ورسک ټو پروجیکټ هم د دې یو حصہ ده چې موږ سره خدای پاک دی وکړي چې موږ سره خو اوړي کې ډېرې زیاتې، نو په دې باندې زمونږ ورسک ټو کېدای شي. خو د هغې دپاره همغه خبره ده چې موږ ته د فاینانشلي د پیسو ضرورت دی. زمنګ تقریبا 300 میگاواټ پورې کېدی شي، 350 میگاواټ پورې دغه پیدا کولی شي، او دغه لپاره زمنګ 35,000 یا 40,000 کیوسکس اوبه به تقریبا راځي.
په تیر وختونو کې ورسک ډیم ته عام اولس د سیلګری لپاره راتګ کولو، ولې په ډیم د ترهګرو د حمله وروسته دلته د عام اولس پر راتګ پابندي ولګولې شوه. په خبر کې میشت صحافي شمس ممند وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل وس په سیمه کې د امن وضع ښه شوې ده. نو صوبایي حکومت ته پکار دي چې ورسک ډیم سره د سیلګری زینو جوړولو لپاره منصوبو باندې کار وکړي.
کوم هدف پورې چې د ورسک ډیم خبره ده، تاسو ته پته ده چې د خوښ علاقو کې حمله هم شوې وي. ترهګری کې دا علاقه ډېره زیاته ګیره وه. دغه نروستو بیا چې کم خلک به دلته فارملی اجازت به اخیستنو دغه په راتلو باندې هم بندیزونه لګیدلی وو. اوس ورو اگر چې امن راغلی دی او سناسه پای کې ریلیکسیشن شوی دی، خو په دې حواله باندې د خصوصي ګامونو پورته کولو مزید هم ضرورت دی چې سیلګری ته هم وده ملو شي او خلکو ته د دې ځینه چونکې دلته داسې سپاټس نشته دی چې خلک ته لاړ شي او تفریح لپاره مواقع داسې ډېرې کمې دي فارمل ځای نه، نو پکار دار چې دا یو فارمل سپاټس وګرځولی شي.
کارپوهان وای په کال 2010 کې راغلو سیلابونو وروسته په ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو په اړه یو سروې شوی و. د کمی تر مخه چې ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو گنجائش د زیاتې شګې له وجې ختم شوی دی او یاد ډیم صرف د بجلی د پیداوار لپاره کارولو صلاحیت لري. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
اوس هم د دې خبرونه ورسته رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. د بلوچستان حکومت په تعلیمي ادارو کې د څښلو پر سړو مشروباتو باندې بندیز لګولې وای چې دا کار له دې عمل کړی چې دغه ساړه مشروبات د زده کوونکو روغتیا ته زیان رسوي. په دې اړه نور تفصیل کوټه د حمید سمسور پر رپورت کې اورو.
دا پریکړه د جمعې په ورځ باندې د بلوچستان د خوراک د خوندې ساتلو ادارې په لومړی غونډه کې وسوله چې مشري د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کوله. د بلوچستان د فود اتارټي ډایرکټر جنرال متقاعد میجر بشیر احمد و غونډې ته معلومات ورکړل. د بلوچستان په تعلیمي درسګاو کې د چلو د یخ مشروباتو پر پلورلو او کارولو باندې بندیز لګول شوی دی او ګډون کوونکي د دغه توکو د کارولو په منفي اغیزو باندې هم خبر کړل. د فود کنټرول اتارټي لوري وویل سو چې دا په ځانګړي توګه د شوزو او د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک دي. غونډې په دې اړه باندې اندیښنې څرګندې کړې. د دوی په خبره د غیر معیاري د شولو او د خوړلو د توکو له سبب د خلکو په امر وختیا باندې موزر اثر لوږي چې په ځانګړي توګه باندې د ماشومانو پر ځینی او پر بدني روزنه باندې ډېر منفي اغیزې کوي. وغونډې ته وویل سو چې د پولادو د کمی له سبب زخه د شوزو روغتیا هم ډېر متاثره ده. بیا یې پریکړه وکړه چې د وړو مملانو د تیلو او د غوړیو فابریکو باندې به دا لازم وي چې د روغتیا د اصول سره سم په وړو تیلو او په غوړی کې دي ضروری ویټامینز، منرال او پولاد شامل کړي. لدې سره سره پر ګټکو پلورلو باندې به هم سخت بندیز لګول کېږي. په بلوچستان کې د ماشومان د خوراک د څنګه ډاکټر عبد پانیزی ویل چې دلته یو شمیر ماشومان او شوجي د خوراک لکمی سره مخامخ دي.
په 50% تر 50 کال کم کې نه چې هغه د فولاد د کمی شکار تقریبا 50% چې موږ زنانې کم کې دي هغه د فولاد د کمی شکار دي. د غرنګ زمو شکنيان چې دي هغه سلور اویا فیصد کښنه کم چې دي هغه د وټامین ای د کمی شکار دي. اته 10% د زینک د کمی شکار دي. 30% تقریبا ته نږدې موږ د آیوډین د کمی شکار دي. نو کمی را روانه ده. موږ په بلوچستان کې د پتیره ډیر زیات کی مطلب په وړو کې فولاد او فولیک اسید په وړو کې وټامین ای او ډی او په مالګه کې آیوډین چې دی هغه ضروری دي. نه چې هغه دغه سافټ ډرینک او د دغه د کول ډرینک او د دغه نو هغه خو مطلب دا چې خو دا وی چې مطلب کم چې سټنډرډ نه دی یا کم چې هغه انګریډینټس کار نه دی یا په هغه کې چې دی مطلب دروغ دی نو هغه چې دی په هغه باندې بین لګیدای شي.
په دغه غونډه کې د فود اتارټي نور غړي صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران، د صوبایي اسمبلی غړي اصغر خان چګزي او د غونډي نور اړلرونکو چارواکو هم برخه درلودله. صوبایي حکومت پریکړه وکړه چې د شپږ میاشتو په موده کې به د ډیویژن پر کچه باندې فود اتارټي به پرانشي چې په هغه کې به په ځانګړي توګه د خوړو او د روغتیا مامورین هم ګمارل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه وړي دروخیږي. د پښتو ویل نو ډیر خلک من کروخیږي.
دا د پښتنو نامره ورته مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نو ډیر خلک من کروخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایبس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي